پېښور کې د غرمې 12 بجې شروع دونکو د مشال رادیو په دې خبري غړا کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او خبري اژانسونو لیکنې درورو. خبرونه له نجیب عامر اورو.
افغان ولسمشر او پاکستانی وزیر اعظم په پاریس کې ملاقات وکړ. ناټو وایي د ترهګرو ډلو په وړاندې افغان ځواکونه پیاوړي دي. روسیا وایي ترکیه د داعش د تیلو لپاره د دوی الوتکه نسکوره کړه. پورا خبرونه. افغان ولسمشر او پاکستانی وزیر اعظم پرون ماخام د فرانسې په سر خار پاریس کې وکتل. د پاکستانی وزیر اعظم له دفتره پرون خبر شوې خبر پڼه کې راغلی چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د بریتانیا وزیر اعظم ډیوډ کامرون ترمنځ لیدنې پر مهال د افغانستان د سولې د مذاکراتو په اړه خبرې وشوې او ویل شول چې د روغې جوړې پلوي ټولې خواوې به د سیاسي برخوالو په حیث د خبرو کې شاملې وي. د مذاکراتو د پیلولو د وخت په اړه څه نه دی ویل شوی. افغان ولسمشر د ویان مرستیال سید ظفر هاشمی پرون له مشال لړیو سره په خبرو کې له تفصيلات ورکولو پرته ویل چې یادو مشرانو په دوړخیزو مسایلو واضح خبرې وکړي. پاریس ته د ولسمشر غنی سره تل یو افغان چارواکي مشال لړیو ته د نوم نه خودو په شرط ویل چې د پاکستان له وزیر اعظم وغوښتل شول چې پر خپل خوره موجود هغه وسلوال وځپي چې نه غواړي د سولې بهیر کې شامل شي. د پاکستانی وزیر اعظم په خبر پاڼه کې بیا په دې خبره ټینګار شوی چې خپل خوره به د خپلواک افغانستان پر ضد کاراولو ته پرېنږدي. د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر وایي په دغه ایالت کې د گوادر کاشغر اقتصادي لارې ته هیڅ ډول خطر نشته. سرفراز بوکټي پرون په کوټه کې خبریالانو ته ویل بلوس بلتون پالی د عملیاتو په ترڅ کې سخت ځپل شوی او پر بهرنیو پانګه اچونکو د برید توان نه لري.
دلته چې کومې فعاله وسلوالې ډلې یا د را لاس پوڅې ډلې دي په هغوی کې دومره توان نشته چې زموږ او د چین ترمنځ دې راهدارۍ ته کوم زیان ورسوي. د بلوچستان حکومت او دلته میشتې امنیتي ادارې به نه هم خپل اولس او نه هم دلته د پانګې اچونکو په حفاظت کې کومه بېغوري وکړي.
نوموړی د بلوچستان بلتون پالی ډلې ترهګری وبللې خو زیاته کړه چې حکومت د ترهګرو سره مذاکراتو ته هم چمتو دی. د قبایلی سیمو د کمیونټي سکولونو استادانو پرون په پیښور کې مظاهره وکړه. د مشال لړیو خبریال وایي لزګونه استادان د فاټا سیکرټریټ مخې ته راټول شول، شوارونه یې ورکړل او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې د دوی نوکریانې د پخې او د تیرو شپږو میاشتو تنخواګانې دې ورکړل شي. مظاهره کوونکو ویل چې 500 استادان لا هم مستقل شوي نه دي او پارزي بنیادونو خپلې وظیفې ترسره کوي. دوی وایي له 2003 کلایسې په نارامو سیمو کې دندې ترسره کوي او حکومت دې د دوی غم وخوري. د فاټا سیکرټریټ چارواکو وروسته د مظاهره کوونکو سره خبرې وکړې خو رسنیو ته په دې اړه معلومات ورنه کړل. مظاهره کوونکي وایي تر هغې به د فاټا سیکرټریټ په مخ کې پرلت غځولې ناست وي چې تر سوې غوښتنې منل شوې نه وي. د پاکستان واکمن مسلم لیگ نون ګوند د اسلام آباد د خاروالۍ په انتخاباتو کې بریا ترلاسه کړې. دغه انتخابات چې پرون ترسره شول نن یې غیر حتمي نتایج مخې ته راغلي چې تر مخې مسلم لیگ نون 2100 ګټلې دي. همداراز د تحریک انصاف ګوند د 1400 په ګټلو سره په دوهم نمبر دی او 1500 آزادو نوماندانو هم بریا ترلاسه کړې ده. پرونی انتخابات په 500 یونین کونسلو کې ترسره شول. د ناتو عمومي سکرټر یین سټولټنبرګ وایي افغان ځواکونه د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو خلاف په پوره پیاوړتیا سره جنګیږي. نوموړي پرون په برسلس کې مشال لړیو ته په مرکه کې وویل افغان ځواکونو د اسلامي افراطیانو خلاف په جنګ کې پوره پیاوړتیا او لیاقت ښکاره کړې او ناتو به د دوی روزلو، مرستې او مشورو ته ادامه ورکوي. نوموړي زیاته کړه هغه هیله من دی چې د روانې اونۍ په وروستیو کې به د ناټو هیوادونو بهرنیو چارو وزیران رسمن د دې خبرې منظوري ورکړي چې په افغانستان کې د دغه سازمان د سرتیرو اوسنۍ شمیره به په 2016 کال کې هم برقرار وساتي. د ناټو عمومي سکرټر یین سټولټنبرګ دا هم وویل چې افغان ولسمشر اشرف غنی په خپله خاوره کې د داعش د موجودیت د زیاتېدو په اړه ورته ویلي. ده وویل دا غوره خبره ده چې افغان ځواکونه په خپله د یادې ډلې خلاف جنګیږي او ناټو د دوی ملاتړ کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون په پاریس کې د نړۍ 150 مشرانو ته د آبو هوا د بدلون په اړه جوړ شوی کانفرنس ته د وینا پر مهال ویل په کار دی چې د یو پاسون په ترڅ کې نړۍ ته وښودل شي چې د اقلیم د بدلون په وړاندې ټول ملتونه یو ډول مسؤلیت احساسوي. نوموړي په دې موقع زیاته کړه چې د نړۍ مشران باید د جذبي او متواترو عصري هدفونو په پام کې نیولو سره د موسمي بدلون په اړوند یو تړون ته ورسیږي. د زیاته کړه امریکا د دې مسؤلیت په قبلولو سره چې په نړۍ کې د اقلیم بدلونکي ګرین هاوس ګازو دوهم ستر استخراجونکي هیواد دی، د آب هوا د بدلون لپاره اقدامات کول غواړي. پرون د موسمي بدلون په اړوند نړیوال کانفرنس د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان پرانیس او په نړیوالو مشرانو یې غږ وکړ چې د آب هوا د بدلون په اړه د یو پیاوړي تړون ته سره ورسیږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په ترکیه تور پورې کړی چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د تیلو د ګټور تجارت د ژغورلو په موخه روسیې جنگي جیټ الوتکه په نخښه کړې وه. دا د انقره خلاف د مسکو تازه پاروونکي څرګندونه دي. پرون په پاریس کې د آب هوا د بدلون په اړه د نړیوال کانفرنس په سنډو کې د پوتین دغه څرګندونې د ترکیې خلاف د هغې پیښې پر ضد د غوسې ښکارندوی کوي چې روسیې جنگي الوتکه یې رانسکوره کړه او په دې پیښه کې یو روسی پیلوټ ووژل شو. نوموړي زیاته کړه دوی حق لري فکر وکړي چې ترکی لخوا د دوی د الوتکې رانسکورول د هغه خواهش د پوره کولو په معنا دی چې د ترکی خاورې ته د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د تیلو رسد دی خوندي وساتل شي. پوتین دغه څرګندونې خبریالانو سره د خبرو پر مهال کړې دي. دا تر دې غړې د مشال لډیو خبرونه اوس ورزو اسلام آباد ته د رابعه اکرم خان نه د هوا حال او د کرنسی بیا ورو.
نن د کرنسی مارکیټ نن تر لاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپیه پیسې خرڅل کیږي او په 1.5 روپیه خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.25 روپیه او په 1.25 روپیه یو یورو په 1.45 روپیه او په 1.45 روپیه یو ریال په 28.25 روپیه خرڅل کیږي او په 28.25 روپیه خرڅول کیږي. یو درهم په 1.45 روپیه او په 1.10 روپیه یو افغانۍ په 1.05 روپیه او په 1.03 روپیه او په یو پاکستانی روپیه 202 ایرانی ریالونه خرڅل کیږي او په یو پاکستانی روپیه 204 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د چهارشنبه په ورځ به پیښور بنو او کوټه کې موسم اوچ او یخ وي. پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 8 او زیات نه زیات 25 بنو کې 15 او شپږ ویش او په کوټه کې منفی 2 او 14 وي.
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. د پاکستان وزیر اعظم او د افغانستان ولسمشر پرون په پیرس کې سره لیدلې او د افغانستان د روغ جوړ په بهیر یې خبرې کړې دي. د قومي وطن پارټۍ مشر افتاب شیرپا و چې په دې وروستیو کې یې کابل ته سفر کړی دی. هیله مند چې ولسمشر غنی د آسیا زړه په غونډه کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته ولاړ شي. نو پر یاده موضوع به له پاکستان او چارواکو سره نورې خبرې هم وشي.
واشنگتن سے براہ ہو دا بل لے کر طالبان سے مذاکرات خبر ابا ابھی مختورہ اندازی
د بلوچستان حکومت ډاټ خودلې چې د پاک چاینا اقتصادي راهداري پروژې د امنیت ساتلو توان لري. په کبالي سیمو کې د یو شمیر سرکاري سکولونو استادان له حکومت غواړي چې تنخواګانې ورته ورکړي.
ما په هغه ځایونو کې ډیپټي کړی دا چرته چې پریان وخت نشي تیرولی اته میاشتې زموږ تنخواګانې بندې
او ټاکل شوی چې د روانې میاشت په پای کې په پیښور کې د قبایلي ځوانانو ترمنځ د سپورتي لوبو سیالۍ جوړې او د بیلابیلو لوبو د ټیمونو لپاره د لوبغاړو انتخاب وشي.
پای کې با قبایلی ځوانان راځي او په میرډ باندې با یو ټیم سلیکټ کیږي او هغه ټیم به ان شاء الله بیا د پاټه مخ کې تک کوي.
په پیرس کې د آب هوا بدلون په اړه د جوړې شوې نړیواله غونډې حال هم درکو. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. دا هم ولنه موجود پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو پر موضوع غږیدلې دي. که څه هم چارواکو دا نه ویلي چې د سولې د خبرې به کله پیل شي، خو زیاته کړې ده چې تر هغه به د سولې ګډوډولو ته پرېنږدي. باید وویل شي یادو دواړو مشرانو تر هغې وروسته پرون په پاریس کې خبرې کړې چې پاکستان میشته پښتانه ملت پاله سیاستوال په دې وروستیو کې کابل ته ورغلل. ولسمشر غنی ته په پاریس کې د یوې نړیوالې غونډې پر مهال وزیر اعظم نواز شریف شریف سره د ملاقات غوښتنه مختکی خوده. بشیر ګواخ رپورت راکوي.
د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف له دفتر پرون ماخام خبرې شوې خبر پړه کې راغلی چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون پرون ماخام په پیرس کې ملاقات وکړه. په خبر پړه کې راغلی چې په دې ملاقات کې د طالبانو سره د مذاکراتو په اړه خبرې وشوې. خبر پړه زیاتوي چې د روغې جوړې په لوي ټولې خواوی به د سیاسي برخوالو په حیث د مذاکراتو کې شامل وي. د مذاکراتو د پیلولو د وخت پړه څه نه دی بل شوی. د افغان ولسمشر د ویان مرستیال سید ظفر هاشمی مشال ریډیو سره خبرو کې نن له تفصيلاتو ورکولو پرته ول چې یادو مشرانو په دوه اړخیزو مسایلو واضحه خبرې وکړي. پیرستا د ولسمشر غنی سره تلی یو افغان چارواکي مشال ریډیو ته د نوم نه خودو په شرط ول چې د پاکستان له وزیر اعظم وغوښتل شول چې په خپل خاوره موجود هغه وسلوال دی وزه پی چې نه غواړي د سولې بهیر کې شامل شي. د پاکستانی وزیر اعظم په خبر پاڼه کې ویل شوی چې نوموړی په دې خبره ټینګار کړی چې خپل خاوره به د خپلواک افغانستان پر ضد کارولو ته پرې نه ږدي. د آب و هوا بدلون په اړه د نړۍ د مختلفو هیوادونو د مشرانو د غونډې په څنډه کې د ولسمشر غنی او وزیر اعظم نواز شریف ملاقات تر هغې وروسته ممکنه شو چې پاکستان میشته پښتنو سیاستوالو کابل ته سفر وکړي. کابل ته تللی پلاوی کې شامل د قومي وطن پارټي مشر افتاب احمد خان شیرپا او مشال ریډیو ته وویل چې دوی غواړي اشرف غنی اسلام آباد کې د ایشیا زړه کانفرنس کې هم برخه واخلي چې ورسره به طالبانو سره د مذاکراتو بیا پیلولو ته لار هوار شي.
دا اتم هم باندې هارت اف ایشیا استانبول پروسس چې دی دا وی میټینګ دی د افغانستان باندې کې دی او د چیرمنی مګو سره ده نو زموږ خدا خو به خوښی چې اویلم کو اشرف غنی صاحب راغو نو دا به یو بل لوی کتنی کو لا سو خبره واضح شوی نه د طالبانو سره د مذاکرات خبره به بیا مخبره دی راځي او هغه کې موږ به غواړو چې پاکستان مخبل امکاری وکړي او د کې دا موږ فایشي چې چین او امریکا څنګه چې په مخکیم او په تناسو نه پاتې هم کېږي.
د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو موین عبدالغفور لیوال دوه ورځې وړاندې مشال ریډیو ته ویلي وو چې د سولې خبرې پیلول غواړي خو له خپلې دې غوښتنې نه تیریږي چې پاکستان دې په خپله خوره د وسلوالو مرکزونه ونړي. کابل ته ورغلی د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک وایي دوی د افغانانو غوښتنو سره اتفاق کوي. هغه مشال ریډیو ته ویل چې دوی پر پوز د پالیسانو د بدلولو زور نشي راوړلی خو د دواړو خواوو خبرې څارل شي.
مونږه البته دا خبره کولای شو چې وګورو چې کوم فریق په دې خبرو ترو کې فرض کا درغلي کوي یا د خبرې ترې په اخلاص په مخ ربي نو چې هغه بیا په ګوتو کې فوج شوی او نواز شریف خپل کې شوی دی دا مونږه ځکه خبر نه شي مونږه د رابطې یا تواصل د زم نشي مگر مونږ په مخ کې مسولیت خو نواز شریف دی په ځکه لري چې د صدر اعظم د ملک دی خو دومره خبره کوو چې افغانستان یو مستقل هیواد دی. افغانستان خپلواکي او استقلال ته احترام چې دی هغه فرض دی وظیفه ده ګاونډي ټولو هیوادونو او څوک چې خبر خلاف ورزی کوي هغه په حقیقت کې جنگ تلمن وهي.
یاد دی چې تیر ځل په جون میاشت کې اسلام آباد سره نږدې مری کې د پاکستان په منځګړتوب د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې شوې وي. لا تر اوسه پورې د دغه ودریدلو مذاکراتو په اړه د پاکستان او افغانستان لخوا د خبرو په اړه طالبانو څه نه دی ویلي.
د مشال ریډیو د سې شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه.
په پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اتمه نټه د پاسه دوو بجو
حجره
په درې نیمو بجو
سروه
په سلور نیمو بجو.
د بلوچستان د کورونا چار وزیر سرپراز بګټي ویلي چې د پاکستان او چین ترمنځ د گوادر کاشغر رهدارۍ ته له ترهګرو هیڅ خطر نشته او په خبرې د دوی ځواکونو او پوځ دومره توان لري چې په سیمه کې د فالو بلوچ وسلوالو مقابله وکړي. خدای نور ناصر له کوټې رپورټ راکوي.
د کورنۍ وچار وزیر سرفراز بوکټي د دوشنبه په ورځ له رسنوالو سره په خبرو کې ویلي په بلوچستان صوبه کې د گوادر کاشغر رهداري ته هیڅ امنیتي خطر نشته. د بوکټي په خبره د دوی ځواکونو په بلوچستان صوبه کې بلوچ بیلتون پالې ډلې ځپلې او اوس دومره توان نه لري چې په دغه صوبه کې د بهرنیو هیوادونو او په خاصه توګه د چین پانګ اچونکو ته کوم زیان ورسوي. دلته چې کومې فعاله وسلواله ډلې یا د را لاس پوڅې
لري په هغه کې دومره توان نشته چې زموږ او د چین ترمنځ د راهداري ته کوم زیان ورسوي او ورسره ستاسو په توسط زه قام ته دا هم ویل غواړم چې د بلوچستان حکومت او دلته میشتي امنیتي ادارې به نه هم خپل اولس او نه هم دلته د پانګې اچونکو په حفاظت کې کومه بیغوري وکړي سرفراز بکچی په دې خبرو کې زیاته کړه په بلوچستان صوبه کې بیلتون پاله وسلواله ډلې ترهګر ډلې دی خو په خبره یا دوی له دې ترهګرو سره هم خبرو ته تیار دي
دیکھے میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ دہشت گردوں سے مذاکرات نہیں ہونے
زدا نه وایم چې له ترهګرو سره دی خبرې اترې نه کیږي دلته یو شخړه ده او د دې د حواله لپاره زموږ د ریاست دروازې تل د خبرو لپاره خلاصې دي او کچېری ریاست د دې خبرو اترو لپاره په جدي توګه تیار نه وای نو په تیر څوارلسم اگست باندې به موږ هغه څلور سو کسان چې لاسونه یې زموږ د بیګنا اولس په وینو رنگ وو نه به مبخشل موږ هغه یوازې او یوازې د پاکستان لپاره وبخشل نو موږ د خبرو لپاره تیار یو خو زه هغه ته ترهګر ضرور وایم هغه که برامداغ وي حیربیار اعلی نظر وي او یا کوم بل څوک
چاہے اعلی نظر ہے چاہے کوئی اور ہے
د صوبې د کورنیو چارو وزیر سرفراز بکټي د کوټې په بلوچستان پوهنتون کې د خبرې ورسته له هغه رسنوالو سره وکړه چې په یاد پوهنتون کې د صوبې د بیل بیل پوهنتونونو ترمنځ د وړو فلمونو مقابله تر سره سوه خدای نور نصر مشال رادیو کوټا
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال اونی سے خبرونه
سمونگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شن
د پاکستان د قبایلی سیمو د یو شمیر کمیونټي سکولونو استادانو پرون په پیښور کې د فاټا سیکرټریټ ودانۍ مخې ته د یو احتجاجي مظاهرې په ترڅ کې حکومت غوښتل چې د دوی تړل شوې تنخواګانې ورته ورکړي د استادانو د غرض غوښتنه کوله چې حکومت دې نوکریانې پخې کړي له پیښور د غلام غوث رپورټ اورو
پیښور کې د ګل پورس د فاټا سیکرټریټ مخې ته د احتجاجي ناسته د قبایلي سیمو د کمیونټي استادانو لخوا ترسره شوه او دوی له چارواکو غوښتنه کوله چې د دوی نوکری دي مستقل کړي شي او دوی ته د تیرو شپږو میاشتو تنخواګانی ورکړي شي یو احتجاج کوونکی استاد شاه حکیم مشال ریډیو ته وایي
مسعود کوثر صاحب دا نوټیفیکیشن جاري کړو ریګولرایزیشن دا په 2012 کې جاري شوی دی خو په دې باندې اوس عمل درامه څوک نه کوي غوښتنه خو مدادي چې فرسٹ پرایورٹی باندې دا ریګولرایزیشن دلته کې چې مونږ ته میلاو شي چې کم چور دروازې سره خلک راو نه بسلې دي نو چې اگر او باسي زمونږ په مخ کې او دا څومره اوسزان چې دي 580 کسان دي نو دې چې ریګولرایزیشن دلته کې مونږ ته میلاو نوي مونږ په نور کسانو مرضي
د دې احتجاجي ناشتي پر مهال د قبایلی سیمو ځنی نورو استادانو مشال ریډیو ته وویل چې هغه د 2003 راهسي ډېر په سختو حالاتو او ناره مسیمو کې خپلې وظیفه تر سره کړې دي او په کار ده حکومت اوس د دوی تنخاګانو او داوی د مستقل کولو د ستونزه هواره کړی
ما نما خان ولی خان دا شمالي وزیرستان او ما په هغه ځایونو کې ډیپټی کړی دا چرته چې پریان وخت نشي تر ولې اما شمانو تاسو په کونه مونږ خیلی دي کلا د ونه د سور لاندې کلا چا په وجره کې شپک شپک میاشته آتا ته میاشته مونږ تنخاګان باندې
قانون خو مستر رفیولا دی یا خیبر ایجنسی سره تعلق ساتم سرکاري خلک نشول تلای او په ځکه موږ کم دي ډیپټیونه کړی هر قسم خطا لري کول په کول چې کومو سپیک میاشته موږ د تنخواګونه باندې وی موږ ډیر خلک دا وی چې دوی په چتا پراپرټا کړه چې کوم دا باندې بزنس کیږي د خپل تنخوا دا حقوق چې کومو په درنه باندې او دا سیکرټریټ مخاله په دټیرونو لګو باندې چې کندو حاصلو
د فاټا سیکرټریټ ځنی چارواکي د احتجاج کوونکو ته راووتل خو دغه چارواکو د دې ستونزې په لړ کې د خبريالانو سره د څه خبرو اترو کولو څخه ډډه وکړه د فاټا سیکرټریټ مخې ته د احتجاج کوونکو تر 2 ساعتو پوري سړک هم د ټریفیک په مخ تړلې وو خو بیا د چارواکو سره د مذاکرات وروسته دغه احتجاج کوونکو سړک د ټریفیک لپاره خلاص کړو خو دوی وای دوی به تر هغه د فاټا سیکرټریټ مخې ته د احتجاجي ناسته جاری ساتي تر څو چې چارواکو د هغه وختنی نوي پوره کړي غلام غوس مشال ریډیو پیښور
تاسو ستونزې
غواړم ته کار جوړې سوګې داخلي ورکو
خلک چې بیا بیروزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاري د ګټنې د وجې
د غریبانو تاسو خو سګمې
مشال شته کنه تاسو د ستونزو پاړه به اوس سرکار نه نیخ پنی غ جواب غواړو ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل پورز
اردن کو مشال ریڈیو دا خیبر پختونخوا د صحت محکمې شمیرې خیچ پټول صبح کې د محل د ایډز ل 3300 څخه زیات ناروغان ورسره رجسٹر شوی دي. لږه ناروغان څخه تر ټولو زیات 290 د پیښور او 160 بیا د بنو او شاوخوا سیمو دي. چارواکي وایي په خیبر پختونخوا کې هر میاش د ایډز 40 نوي کیسونه مخ ترازي. د دوی په خبره حکومت په پام کې لري چې د ډیویژن په کچ د ایډز ناروغانو د درملنې لپاره ځانګړي مرکزونه جوړ کړي. ل پیښور د شبیر رحمت جان رپورټ.
د ایډز د مخنیوي قومي ادارې تر مخه په ټوله نړۍ کې د ایډز د ناروغ شمیره خوشا 15 میلیونه او په پاکستان کې خوشا 100,000 د ایډز ناروغ دي. خو د دوی په وینا د علاج لپاره حکومت سره رجسٹر شوی یوازې 14,000 کسان دي چې زیاتره د معاشري د خراب رویې له وجې خپل ناروغي نه څرګندوي. په خیبر پښتونخوا کې د ایډز کنټرول پروګرام مشر ډاکټر عطو الله مشال لیړو ته ویل
زموږ سره دوا سنټر دي یو پای آباد میډیکل کمپلیکس کې دي. په کوم کې چې د اوسه پورې 1816 پیشنټس رجسٹرډ دي او کوهارت کے ڈی اے ہاسپٹل کے دے گورنمنٹ 500 million پاکستانی روپیز الوکیٹ کری دی دے ایچ آئی وی ایڈز پروگرام دا پارا منگ پر ڈویژنل لیول باندھے ہم دگا شانتی سینٹر جوڑو سنگا چاہے آباد میڈیکل کمپلیکس کے دے نا بدا فائدہ ہی چاہیے خوب خلکو تھا التم بخبل ڈویژنل لیول باندھے سہولت موجود ہی چکم کے بمگا فری میڈیسن ورکو سنگا چی دلتا ورکو اور فری ٹیسٹنگ
نموڑی جا تکلا چی خیبر پختونخوا کے دا ایڈز دنارو شمیرہ کے زیادت والے روان دے چی غٹ وجہ پکے دا خراب استنو یا انجیکشنو استعمال دے
کل پکل زیادہ راضی ارمیاش سلویخ نوی مریضان ڈائگنوز کی خیبر پختونخوا کی زنه میں مچی اغه نوی انفیکشن ہی کو اغه چونکہ گورنمنٹ اف خیبر پختونخوا ٹیسٹنگ زیات کرے رے نو کم چے مخ کنا انفیکشن پ کمیونٹی کی وو پخل کو کی وو اغه مخ ترازی کنگا چ کم دلتا سروے شوی دا نو دا چ کم خلق سرنج سرا زانتا نشہ لگئی پ اغه خلق کو کی ڈیرا زیات دا
بلخوا پ خیبر پختونخوا کی د ایڈز ناروغ د سرکاری تنظیم مشرا نیر مجیب وای چ 13 کال نه پ علاجم او د خلقو د خبرو او خراب رویو باوجود نخپل بچو او خوان سره خو شاله او صحت مند ژوند تیروي.
زه خپل ایچ آی وی پوزیټیو يم زما خاوند سټیل نیگیټیو دی زما د واده لس کال شو الحمدلله زما نه زما د بیماری زما خاوند تلا نړه زما بچو تلا نړه مطلب زه یو نارمل لایف تیروم هغه وجه دا چې زه په ټریټمنټ باندې کم خزا یا سړی چې په علاج باندې شي نو کدا غي خاوند یا ویم پارټنر چې دی ا نیگیټیو نو هغه تلک دومره مسله نه کنه ترانسفر کېدو بل سټیګما خو دې سره دا خلک نفرت کوي چې چا ډاکټر لملار شي غاخ ته پاره یا وته وي چې خو ایچ آی وی پوزیټیو یم نو کا 800% لینو یو په ډبل کی
دا چې د دغه رنج یا ایډز کار کې د ورستو نیر مجیب سره د خپل مور پلار او د ورونو خويندو سرنګ رویه وا
مور پلار خود سی یو رشتہ دی چې غی رویه کې کبد لون رام شین نو ډیر سات د پاره نی خو ورونو خويند په مخه مخ کې سنوي نو په شیشه خبرې کوي خلک به نظر په سم خبرې کوي نو ما په سم کوي
د پامول دا چې پټوله نړۍ کې د دسمبر لومبه نیټه د ایډز مخنیوي نړیواله ورځ مجري کیږي. شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
اردوونکو د فرانسې په پلازمینه پاریس کې د نړۍ د ماحولیاتي مسلو په اړه سرمشري پیل شوې. پاکستان هم د هغو هیوادونو په فهرست کې ځای لري چې چاپیریال یې ککړ دی. دا چې د پاکستان حکومت د چاپیریال ساتنې موضوع څومره جدي نیولې او په دغه برخه کې د هیواد ولس بیا څه ذمہواري لري دا به د فرخندې اسد نه واورو.
د ملګرو ملتونو د چاپیریال ساتنې په اړه سرمشریزه د فرانس په پیرس ښار کې د ګل پورس پیل شو. په دغه غونډه کې د 150 هیوادونو مشران ګډون کوي. دوی به د چاپیریال د صفا ساتلو د خطرناکو د هغو گیسونو د اخراج د مخنیوي په اړه هم خبرې کوي چې د ځمکې د تودېدو سبب جوړیږي او انسانانو ځناورو او ونو بوټو ته هم نقصان رسوي. په دغه غونډه کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم ګډون کوي. پاکستان د هغو هیوادونو په لیست کې شامل دی چې هوایی خیچنه ده او د خطرناکو گیسونو د اخراج د مخنیوي لپاره پورا منصوبه بندی نه لري. د پاکستان کراچۍ پینډۍ او پېښور هم د هغو ښارونو په لیست کې شامل دي چیرته چې د خطرناکو گیسونو اخراج زیات دی. د آب هوا او چاپیریال په اړه پوها لرونکي د سوات نه شوکت شرر وایي د پښتنو په سیمو کې د چاپیریال د ښه او صفا ساتلو په اړه ډیر لږ کار کیږي.
خلک بالکل
د پېښور پوهنتون د ماحولیاتي ساینس یو استاد ډاکټر آصف وای باید ولس ته د چاپیریال د صفا ساتلو په اړه پوهه ورکړل شي.
د ریسنت چینجز راغلي دي، نو هغه چینجز موږ په کلاس کې ډیسکس کوو، صرف هغه سیلبس موږ نه فالو کوو بلکې جنرل ډیسکشن هم کوو. نو سټوډنټس ته چې هغه جنرل اویرنس په سټوډنټس کې
د صحت نړیواله اداره WHO په خپل یو رپورټ کې لیکي د پاکستان په پېښور، کراچۍ او پینډۍ ښارونو کې د ګاډو او رکشو نه د هغو گیسونو اخراج زیات دی چې د هوا د خچنوالي او د یو شمېر ناروغو سبب جوړیږي. دا چې د خیبر پښتونخوا حکومت په کلنی بجټ او د پرمختګ په نورو منصوبو کې د ماحول د صفا ساتلو لپاره څه کار کوي په اړه د ماحولیاتو د صوبایي حکومت د کمیټې یو غړی ضیاء الله خان بنګش
اگر بلین فری سونامی پلانٹیشن شروع دے بیسیکلی دے پرے اس موخ خیبر پختونخوا کے فری ان ان انوائرمنٹ سری دی بند زیات فوکس کرے دا سدا انوائرمنٹ فور غاشی کلیئر انوائرمنٹ وی اور دین علاوہ مو پر سٹیم ڈرنکنگ واٹر حوالے سرا مختلف شہروں کے اس کے واٹر فلٹریشن پلانٹ لگون مطلب شروع کو اور سے پبلک ہیلتھ سیکٹر کے کلین ڈرنکنگ واٹر بننے لگے زور شروع دا. نو خیبر پختونخوا حکومت مکمل فوکس تے عوام تھا صفا انوائرمنٹ وی.
دا پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته تیر اتوار پورس په پیرس کې ویلي دوی بعد ماحول د صفا ساتلو په اړه د نړیوالو هیوادونو په وړاندې کل شو خبرو عمل کوي، خو بل خواسیونکي وایي باید د پاکستان حکومت هغه مسلو د حل لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي چې دغه هیواد ځینې ښارونه یې د خیچنو ښارونو په لیست کې اچولي دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
افغانستان د سویل ختیځ زون د بشري حقوقو د خپلواک کمیشن چارواکي وایي چې د یاد زون په دریو ولایتونو کې د روان لمریز کال په ولو شپږو میاشتو کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي 153 پیښې ثبت کړې چې دا رقم د تیر کال د همدې مودې په پرتله 5% ډیروالی ښیي. دوی د څرګندونې تیر ورځ په خوست کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د نړیوالې ورځې په لمانځ غونډه کې کړې دي. نجیب الله لوخیل تفصیل راکوي.
د ګردیز د سیمه ایز دفتر د ښځو د پراختیا او ملاتړ څانګې مشره زرمینه شمس وایي چې د سګ مریض کال په اول شپږو میاشتو کې د سویل ختیځ زون په دریو ولایتونو کې د تاوتریخوالي 1350 واقعې ثبت شوې چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 5% ډیروالی ښیي.
موږ سږ کال تقریبا تر اوسه پورې 1350 قضیې ثبت کړې دي چې په هغه کې مختلف نوع قضیې دي. خودکشي او مور ارقام کمې شوې دي. دا وهل تکول پکې ډیر ده. اته داسې شوې چې دا وهل تکول عمله مثلا دغه خزه په قتل رسیدلې ده، لاس پخې مجروحیت ته رسیدلې ده.
د خوز د خزو چار رئیس ډاکټر ملالی ولی د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د ارقامو د ډیرېدو یو لامل دا بولي چې اوس مهال مسؤولو عدلي او قانوني ادارو ته د خزو لاسرسی ډېر شوی.
دوی اوس پوهیږي چې موږ هم داسې یو ارګان لرو، داسې یو ځای لرو چې موږ هلته لاړ شو دی موږ مشکلات او ستونزې حل سي. موږ سره خو تقریبا د تیر کال په پرتله د خشونت او تاوتریخوالي قضیو ثبت او امر او ارقام زیات شوي دي. نو دغه زیاتره د وهلو ټکولو دي، د طلاق دي، د نفقې د نه ورکولو دي.
مدني فعال نسرین اخسانی د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د ګرافت لوړولو یو لامل ځینې ټولنیز ستونزې یادوي او زیاتوي.
15000 ډالر زه پرون خبر شوم چې وا جلګۍ وده کړې ده. 15000 ډالر دیوا انسان لپاره ډیره مشکله د چاغای پیدا کی. دغه مشکل چې دولت په سات حال نشي دا ولس نشي حل کولای.
خوست امنیه قماندان جنرال فیض الله غیرت ډاډ ورکړ چې د خصو پر وړاندې د هر ډول تاوتریخوالي په مقابل کې به پولیس عمل وکړي.
ټول پولیس ته دا هدایت دی چې هر هغه څوک چې د خصو په مقابل کې تاوتریخوالي جوړوي د بد چلند نه کار اخلي ان شاء الله تعالی د خصو چارو د ریاست سره په تفاهم پولیس به دوی په خدمت کې وي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپره شوې اعلامیه کې د ښځو پر وړاندې د خشونت د پیښو په ډیرېدو اندېښنه ښودلې ده. په اعلامیه کې راغلي چې د روان مریض کال په لومړۍ نیمایي کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 2509 پیښې ثبت شوې چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 2.2% ډیروالی ښیي.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش په لنډو سپو 2013 15300 شپېته 15300 اوه سوه شپېته او د انټرنیټ لاري په mashalradio.com باندې صفه اوریدلی شئ.
اوریدونکو دا اوسم تاسو مشال رادیو ته غوږی په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې د نجیب امیرنا لند خبرونه اورو.
پرون په پاریس کې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف، افغان ولسمشر اشرف غنی او د برتانیا د وزیر اعظم ډیوډ کامرون ترمنځ د لیدنې پر مهال د افغانستان د سولې د مذاکراتو په اړه خبرو کې ویل شوی چې د افغانستان د سولې په پروسه کې دی د روغې جوړې پلوي ټولې خواوې د سیاسي برخوالو په حیث برخه ولري. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکټی وایي په دغه ایالت کې د گوادر کاشغر اقتصادي لارې ته هیڅ ډول خطر نشته. دی وایي بلوس بیلتون پالی د عملیاتو په ترڅ کې سخت ځپل شوی او پر بهرنیو پانګه اچونکو د برید توان نه لري. د قبایلي سیمو د کمیونټي سکولونو استادانو پرون په پیښور کې مظاهره وکړه. لسګونه استادان د فاټا سیکریټ مخې ته راټول شول، شعارونه یې ورکړل او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې د دوی نوکریانو د پخې او د تیرو شپږو میاشتو تنخواګانې دې ورکړل شي. د پاکستان واکمن مسلم لیگ نون ګوان د اسلام آباد د ښاروالۍ په انتخاباتو کې بریا ترلاسه کړه. دغه انتخابات چې پرون ترسره شول نن یې غیر حتمي نتایج مخې ته راغلي چې تر مخې مسلم لیگ نون 2100 ګټلې دي. همداراز تحریک انصاف ګوان د 1400 په ګټلو سره په دوهم نمبر دی. د ناتو عمومي سکرټر یین سټولټنبرګ وایي افغان ځواکونه د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو خلاف په پوره پیاوړتیا سره جنګیږي. نوموړی زیاتوي چې افغان ځواکونو د اسلامي افراطیانو خلاف په جنګ کې پوره پیاوړتیا او لیاقت ښکاره کړې او ناتو به د دوی روزل ته ادامه ورکوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په ترکی تور پورې کړی چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د تیلو د ګټور تجارت د ژغورلو په موخه روسیې جنگي جیټ الوتکه په نښه کړې وه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون په پاریس کې د نړۍ 150 مشرانو ته د آب و هوا د بدلون په اړه جوړ شوي کانفرنس ته د وینا پر مهال وویل پکار دی چې د یو پاسون په ترڅ کې نړۍ ته وښودل شي چې د آب و هوا د بدلون په وړاندې ټول ملتونه یو ډول مسؤلیت احساسوي. د په دې لړ کې یو تړون ته په رسېدو هم ټینګار وکړ.
لن خبرونه نجیب امیر اورول او سوریدونکو د زینو پاکستاني او رسپانو د نننۍ وداریو مهمه برخه د سراج ظهیر ناور.
نن مشرق رسپانه خپل ادریه کې وای روان کال د ستمبر په میاشت کې د افغانستان په کندوز ولایت کې طالبانو د حمله او د قبضې وروسته د افغانستان او پاکستان ترمنځ نه یوازې تعلقات خراب شوي وو بلکې حالات هم کړکېچن شوي وو. د ادارې په وینا چې تیر وختونو کې اکثره د دوانو هیوادونو ترمنځ غلط فهمي او بدګماني پیدا شوې دي او هم په دې وجه باندې بیا په یو بل تورونه هم لګولې شوي. خدا غلط فهمي او بدګماني هغه وخت راکمې شوې چې تیر د پښتنو مشرانو یو پلاوی افغانستان ته لاړو چې پکې اسپندیار ولی خان، افتاب احمد خان شیرپاو او محمود خان چکزی شامل وو. د کومې وروسته چې افغانستان د پاکستان سره د مذاکراتو لپاره رضامندی ښکار کړه. ادارې وړاندې وایي ک وکتل شینو یوازې پاکستان نه بلکې د ټول نړۍ د امن لپاره ضروری دی چې په افغانستان کې امن پزای شي او مونږ غنو چې د افغانستان د امن لپاره تر ټولو ضروری خبره ده چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ ښه تعلقات وي. د دې ترڅنګ ایکسپریس روس پڼ خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان تیر 15-16 کلونو راهیسې د ترهګرۍ ښکار دی او د دې ترهګرۍ له کبله ورته ډیر معاشي زیان اوړېدلې دی او تیر وختونو کې حالات دومره خراب شوي وو چې په لاهور کې په سریلانکا کرکټ لوبډلې حمله وشوه. د کومې وروسته چې له پاکستانه لوبې ختمې شوې خو موجوده حکومت د راتلو وروسته معاشي پرمختګ او ترهګرۍ ختمول خپل ایجنډا وګرځوله. وړاندې لیکي پاکستان ته چې د ترهګرۍ د لاسه کوم نقصان رسیدلې دی د هغې اثرات به تر ډېره وخته پورې موجود وي. د ادارې په وینا بېشکه که ترهګري وي او که د ماحولیاتي الودګۍ معامله وي دا د یو ملک نه ده بلکې دا د هر ملک مسله ده او نه یوازې دا یو ملک ختمولی شي. نو باید چې ټوله نړۍ د دې مسلې د حل لپاره په شریکه کوششونه وکړي.
او د نړۍ مطبوعات
د امریکای وال سټریټ جرنال لسپانی ولیکنه وایي د امریکا، پاکستان او چین حکومتونه هڅه کوي چې افغان حکومت او وسلوال مخالفان یې بیرته د سولې خبرو ته کینوي. بلخو د برتانیا وایي ګارډین لسپانی په ولیکنه کې د نړۍ د ماشومانو د تعلیم په برخه کې د ملالی یوسفزای مبارزې ته کتنه شوې ده. د دواړو لیکنو مهم ټکی له منور شاه ورو.
وال سټریټ جرنال خپل یو لیکنه کې وایي ځنې چارواکو ورته ویلي چې پاکستان، امریکا او چین د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د روغې جوړې خبرې بیا شروع کول غواړي او ممکنه ده چې دغه سلسله په راتلونکو څو هفتو کې پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې پرون افغان ولسمشر اشرف غنی او وزیر اعظم میاں نواز شریف په پیرس کې د افغانستان او سیمې د امنیت په هکله ملاقات کړی دی. ورځپاڼه د سیړونکو په حواله لیکي چې د افغانستان د امنیت لپاره د روانې سو میاشتې ډېر اهمیت لري، ځکه چې وسلوال د یخنۍ په میاشتو کې جنگ ودروي او په پسرلي کې یې بیا شروع کوي. نو افغانستان او په دې هیواد کې سوله غوښتونکي ټولو هیوادونو ته پکار دي چې د دې موقع نه ګټه پورته کړي او د تلپاتې سولې لپاره کردار ترسره کړي. ورځپاڼه د امریکا د دفاع وزارت لخوا وایي چې دغه هیواد ته د پاکستان د پوز د مشر جنرال راحیل شریف د ورستی سفر پر مهال د افغانستان د سولې موضوع تر ټولو مهمه وه، چې پکې امریکایي چارواکو د نوموړي نه د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ ځنډیدلې خبرې بیا شروع کولو باندې ټینګار وکړ. امریکا غواړي چې په دې لړ کې افغانستان او پاکستان په شریکه کار وکړي. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي چې د برتانیا په برمنګم ښار کې د ملاله یوسفزای یو لوی تصویر یا پورټریټ لګول شوی دی چې پکې نوموړی ماشومانه بلکې یو باخبره جنۍ ښکاري. نوموړی په 2012 کال کې په سواد کې د وسلوال برید نه پس د علاج لپاره په اول وار د برتانیا برمنګم ښار ته وړل شوی و. دغه تصویر په برتانیا کې مېشت پاکستانی مصور نصر اعظم جوړ کړی وای. په کم عمر کې د ملاله یوسفزای همت او حوصله دې ته وهساوه چې د دې د کردار په شانته یو لوی تصویر جوړ کړي. دا تصویر درې غزه اوچت دی او داسې ښکاري چې په کتونکو به دومره اثر کوي سمره چې ملاله په خپل په نړۍ د جنکو د حقونو لپاره کړی دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
ناتو نن د افغانستان پرمنتی وضعیت په دغه هیواد کې د خپل ماموریت پر څرنګوالي خبرې کوي. د بلجیم د پلازمینی بروکسل په غونډه کې به د ناتو د هغو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران چې په افغانستان کې د ناتو د قاتم ملاتړ په ماموریت کې ونډه لري، له 2013 زیږیز کال وروسته د دریو کلونو لپاره د افغان امنیتي ځواکونو د تمویل مسله وڅېړي. نور حال هم له بروکسل د مشال لړیو خبريال نوریاس نوری راکوي.
د ناتو چارواکي وایي چې تر اوسه ماموریت په افغانستان کې نه دی بشپړ شوی. د ناتو سرمنشي ینس استولتنبرګ د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې مخکې پرون په بروکسل کې په یو خبري کانفرنس کې وویل:
وی ویل ریویو اور میشن.
موږ به د افغانستان امنیتي وضعیت په پام سره پر خپل ماموریت غور وکړو. موږ به د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین رباني او خپل عملیاتي شریکانو سره په ګډه کار وکړو. موږ به په دې اړه چې په 2014 کال کې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې هغوی ته د صلاح ورکولو او ملاتړ لپاره خپل ماموریت په څه ډول مخته یوسو بحث وکړو. د ناتو د سرمنشي له دغو څرګندونو وروسته په ناتو کې د امریکا دایمي استازي ډوګلاس لوټ د ناتو راتلونکو هڅو ته خوشبیني ښکاره کړه او وی ویل چې پر امریکا سربیره چې د 2014 میلادي کال تر پایه په افغانستان کې د زیات شمېر سرتیرو د پاتې کېدو پریکړه کړې، د ناتو نورو غړو هم په دې برخه کې نوې ژمنې کړې او شاوخوا دوه مخکې د پوځیانو هغه شمېر پوره شوی چې په افغانستان کې د ناتو د ماموریت د دوام لپاره ورته اړتیا ده. هغه اندېښنو ته په پام سره چې د وسلوالو طالبانو ترڅنګ د داعش په نوم نوې ډله به چې په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر سیمو کې فعالیتونه پیل کړي نور هم دا هیواد ناامن او بې ثباته نه کړي. ښاغلی لوټو ویل:
There have been some reports
that Daesh د کوچنیو ډلو په اړه راپورونه ورکول کیږي چې یوازې په افغانستان کې نه بلکې په جنوبی او مرکزی آسیا کې به هم ډیر څرګندېدو په حال کې وي. دغه ډلې تر اوسه نه ښکاري چې افغان چارواکي بل جدي چیلنجونو سره مخامخ کړي، خو په هر ځای کې چې داعش خپل بیرغ اوچت کړی د نړیوالو پام ور اوښتی دی. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني به د بروکسل په غونډه کې د افغانستان پر روان سیاسي او امنیتي وضعیت رڼا واچوي. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران او شریکان د غراز د بروکسل په نننۍ غونډه کې د افغان امنیتي ځواکونو د اوږدمهاله تمویل پر لارو چارو هم خبرې کوي. د ناتو د 2012 کال د شیکاګو په سرمشریزه کې موافقه شوې و چې د 2012 میلادي کال تر پایه به د افغان امنیتي ځواکونو لګښتونه چې په کال کې 4 میلیارد ډالر دي ورکوي. خو د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ هیله څرګنده کړه چې د 3 نورو کلونو لپاره به هم د افغان امنیتي ځواکونو د تمویل مسأله یقیني کړي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا جی و ریډیو
یې جواب درکئ
غوږ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر 12
او هر سهار شپګونه تر سهار 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.diwaradio.com.
په پاریس کې د نړۍ 150 مشران په دې هدف راټول شوي چې د اقلیم د بدلون په اړه پر یو نړیوال توافق سلا شي. دا غونډه چې پرون پیل شوه په کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل نړیوال مشران باید د شته ستونزې پر وړاندې پورته شي او نړۍ ته وښيي چې ټول هیوادونه د اقلیم د بدلون پر وړاندې د شریک مسؤلیت احساس کوي. پرون د ملګرو ملتونو په دغه کانفرنس کې د نړۍ پر نورو بشرانو سربیره افغان ولسمشر اشرف غنی هم څرګندونې وکړې. اجمل اند تفصیل لري.
افغان ولسمشر اشرف غنی چې د اقلیم د بدلون په اړه د نړۍ راټول شو مشانو ته لنډه وینا وکړه وویل په پاریس کې نننۍ غونډه د مځکې د تودوخې د سیاسي دود مخنیوي او همدارنګه د هغه هیوادونو د مقاومت د لوړولو لپاره چې له همدې کبله لګواخ سره مخ دي د چوکاټ جوړولو خو فرصت دی. افغان ولسمشر زیاته کړ چې د ژوند د چاپیریال په حق له د انرژي د پالیسۍ ارزښت او تمرکز روښانه دي، خو تر اوسه د زیربناو د جوړولو لوړ لګښت نه دی تشخیص شوی. نو مولوی په دې برخه کې د افغانستان په اړه وویل
افغانستان از ا کانتری
ولسمشر غنی وی افغانستان یو داسې هیواد دی چې انکشافي لارې نه یوازې د کاربن په زیاتوالي نه بدلیږي بلکې په هند، پاکستان او زموږ په ټولو ګوندیو کې د کاربن د غازونو له کموالي سره هم مرسته کوي. افغانستان له بول مر او باد څخه د 3400 میگاواټه برېښنا تولید ورته لري. پر دې سربېره موږ له مرکزی اسیا او د کسپین لغاړو جنوبی اسیا ته د طبي غازو او برېښنا د لیک مهمه لري. امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما د اقلیم د بدلون په دې کانفرنس کې وویل د نړۍ مشان باید پر پخې اراده او نوي کېدونکو اهداف ولاړ د اقلیم د بدلون توافق را منستکړي. ولسمشر باراک اوباما وویل د امریکا متحده ایالات خپل مسؤلیت مني چې د اقلیم د بدلون په اړه باید یو څه وکړي. د امریکا متحده ایالات د ککړو غازونو چې د اقلیم د تودیدو لوی سبب بلل کیږي دویم لوی خبرونکي هواد دی. خغلی اوباما دا هم ویل چې هواد به یو نوی بودجه را منسکړي څو له هغه هوادونو سره چې د اقلیم بدلون زپلی د دې پدیدې په مهار کولو کې مرسته وکړي. تر دې مخکې د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان چې کله د دې کانفرنس پرانیسته کوله نو د نړۍ پر راټول شو مشانو یې غږ وکړ چې یو قوي تړون را منسکړي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د مشانو دې غونډې ته وویل چې نړۍ باید ډیره چټکه او ډیره وړاندې ولاړ شي څو هغه ټاکلي هدف ته ورسیږي چې غواړي نړیواله تودوخه د دې پیړۍ تر پای پورې د سانتیګراد په حساب تر 2 درجو محدود وساتي. د ملګرو ملتونو لخوا د دې کانفرنس شي د سی او پی 21 نوم ورکړل شوی هدف دا دی چې 1.9 هیوادونو مذاکره کوونکي په یو وګدمهاله تړون سلا شي چې لمخې وي د ککړو غازونو خپراوي محدود شي.
د اجملان پر رپورت کې موریدل چې د نړۍ شاو خو 150 هیوادونو مشران په پاریس کې ورغونډ شوي دي او د ابو هوا بدلون په اړه خبرې کوي. د غونډې ته د امریکا ولسمشر باراک اوباما، د چین ولسمشر شي جنګ پنګ، د هند وزیر اعظم نریندر مودي، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین، د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په ګډون د ګڼو هیوادونو ولسمشران، وزیر اعظمان، بادشاهان او نور مشران ورغلي چې د نړۍ د تودوخې یا حرارت درجه کمولو لارې چارې ولټوي. پامیر ساحل تفصیل راکوي.
د آب او هوا بدلون په اړه د سرمشریزه پر داسې مهال روانه ده چې څه د پاسه 2 اونۍ مخکې په پاریس کې وسلوال بریدونه وشول چې ذمہواري یې د اسلامي دولت وسلوال ډلې ومنله. په هغه بریدونو کې 130 کسان ووژل شول. تر دې وروسته فرانسې پر نړیوال کچ د اسلامي دولت ډلې پر ضد په جګړه کې د همکارۍ او همغږۍ پیدا کولو هڅې وکړې. یو شمیر ورځپاڼې وایي د آب او هوا بدلون په اړه د دې نړیوال کانفرنس په څنډو کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد پر جګړې هم خبرې کیږي. اژانس فرانس پریس لیکي د آب او هوا بدلون مخنیوي په مخه په ګڼو هیوادونو کې لاریونونه شوي دي او ولسونه له خپلو مشرانو غوښتنه کوي چې د نړۍ د تودوخې یا حرارت درجې پر کمولو دې سلا شي. دا اجانس په خبره ټاکل شوی چې د هیوادونو مشران د نړۍ تودوخې درجه تر 2 سانتي ګریډ کمولو پریکړه وکړي. پښتنه دا ده چې د نړۍ تودوخې درجه ول زیاتیږي او د دې توانونه څه دي؟ بی بی سی و پانه د ساينس پوهانو لخلي وایي چې کله د لمر رڼا ځمکې ته رسیږي نو څه انرژي یا توانایي له ځمکې بیرته فضا ته ځي، خو څه انرژي په همدې فضا کې بند پاتې کیږي. دا توانایي یا انرژي بیا ځمکې ته ورځي او ځمکه ګرموي. دا خو یو فطري یا طبیعي عمل دی. ساينس پوهان وایي د انساني فعالیت تونه لکبل هم داسې ګیسونه پیدا کیږي چې هغه د نړۍ تودوخي درجه لوړوي. د مثال په توګه انسانان په ماشینونو، کارخانو، گاډو او کورونو کې تیل یا ګیس استعمالوي. همدارس خلک سکاره هم سوځوي او نور سونتو کې هم کاروي. تیل، ګیس یا سکاره وغیرہ چې سوځل کیږي نو د کاربن ډای اکساید په نوم یو ګیس جوړیږي. ساينس پوهان وایي ونې، بوټي او ځنګلونه د ورځې پر مهال د خپل انرژي اړتیاو پوره کولو لپاره کاربن ډای اکساید کاروي. کله چې ګڼ ځنګلونه ووهل شي او نورې ونې نه کرل کیږي نو دا هم په ځمکه کې د کاربن ډای اکساید زیاتېدو لامل کیږي. د انسان له لاسه د دې ګیس زیات پیدا کېدل بالاخره د ځمکې تودوخې درجه زیاتوي. دې ته د آب و هوا بدلون یا د نړۍ ګرمېدل وایي. نېشنل جیوګرافیک و پاڼه وایي کله چې د نړۍ تودوخې درجه لوړ شي یا په بل معنی نړۍ ګرم شي نو واورین غرونه ویلې کیږي. په ځانګړي ډول د ځمکې په شمالي او جنوبي قطب کې واوره ژر ویلې کیږي او د دې لقبل د بحرونو سطح لوړیږي او ځنې ټاپوګان یا جزیره لمنځه ځي. و پانه زیاتوي چې نړۍ ګرم شي نو ورسره په ځنو سیمو کې وچکالۍ زیات شي، په ځنو کې بارانونه زیات شي او په ځنو کې واوره، چې لقبل یې د نړۍ چاپیریال نظام اغیزمن شي او د ځناورو، ونو، بوټو او انسانانو ژوند ته تاوان رسیږي. اژانس فرانس پرس وایي د آب و هوا په اړه په پاریس کې سرمشري زبه د ډسمبر 13 نیټې روانه وي او د هیوادونو مشران به پر هغو لارو چارو خبرې کوي چې څنګه د انسان له لاسه پیدا کیدونکي کاربن ډای اکساید ګیس مقدار کم کړل شي او د نړۍ تودېدو مخه ونیول شي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څو تاریخ به شک چوپه
ډیره سخت راوړي کیره هر څه کې
دوه مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسه چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرصت دی د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
د پاکستان حکومت په داسې حال کې چې د 102 دینی مدرسو د تړلو خبره کوي ویلي دي چې په هغه هیواد کې 190 مدرسې پر بهرنۍ او مالی مرستو چلیږي. بلخوا د یو شمېر مدرسو چلونکي له حکومت غواړي چې د هغو مدرسو نمونه په ډاګه کړي چې له بهر څخه تمویلیږي او حکومت ګڼي چې ګڼې دغه مدرسې په ملک دښمنه فعالیتونو کې ښکېلې دي. له اسلام آباد د رابعې اکرم خان رپورټ اورو.
د داخله چارو وزارت لخوا تیره هفته قومي سملې ته د یو پښتنې په جواب کې ویلي شوې دي چې په پاکستان کې د بهر ملک په امداد چلوونکي مدرسو شمیر 190 دی، چې پکې 190 پنجاب صوبې، دیش بلوچستان، او په خیبر پښتونخوا او شپږ په سند صوبې کې دي. د داخله چارو وزارت په وینا چې 102 مشتبه مدرسې هم بندې کړې شوې دي او په مدرسو کې اصلاحاتو لپاره یو کمیټې هم جوړه کړې ده چې پکې اتحاد تنظیمات مدارس، د ترهګرۍ مخنیوي اداره او د مذهبي امور وزارت په مشترکه توګه کار کوي او دا کمیټه به حکومت ته په مدرسو کې اصلاحاتو په اړه وړاندیزونه ورکوي. یاد دی چې تیر کال په آرمی پبلک سکول د حملې نه پس پاکستان وفاقي حکومت په سیاسي اتفاقي رائے د ترهګرۍ مخنیوي لپاره قومي اکشن پلان جوړ کړی وو او حکومت ویلي وو چې په مدرسو کې اصلاحات او د دې رجستریشن هم د قومي اکشن پلان برخه ده. خو د حکومت لخوا د مدرسو پر ضد د کاروایانو په اړه مدرسو سره تعلق لرونکي وایي چې حکومت له دغه مدرسو نمونه مخې ته راوستل پکار دي، په کوم چې د حکومت لاړه بندیز لګي او یا غوي ته د بهر ملکونو امدادی رقم راځي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د پاکستان علما کونسل مشر او د تحفظ مدارس دینیا اورګنایزیشن غړی مولانا طاهر اشرفی وایي
جو مدارس دہشتگردی
کوم مدرسې چې په ترهګرۍ کې ککړې دي په کار د داخله چارو وزارت یې نمونه جاری کړي. موږ به داخله وزارت سره په یو ځای هغه مدرسې بندې کړو، خو په کار دا ده چې د هغې نمونه دې مخې ته راوستل شي. په مدرسو کې اصلاحات او انتها پسندۍ او د ترهګرۍ خاتمه لپاره موږ کار کړی دی او د قومي اکشن پلان موږ حمایت کړی وو او په راتلونکي کې به هم موږ په دې معاملې کې ورستو کیږو. نه
د قومي اکشن پلان تر لاندې د مدرسو اصلاحاتو په اړه د ټولنیزو چارو کارپوه پروفیسر حسن عسکری وایي وفاقي حکومت لخوا په مختلفو وختونو کې د مدرسو په اړه مختلفه شمیره مخې ته راځي چې هغه کله لږه او کله زیاته وي. د ده په وینا چې نهکاري حکومت به سخت بدلون په مدرسو کې راولي.
په عملي توګه کوم اقدامات چې موږ تخکاري نو هغه صرف دا په نظر راځي چې ځینې خلک ونیول شي او دا هغه خلک وي د چا چې سیاسي مرسته نه وي او چې کوم تنظیمونه دي او یا یې لوی مدرسې دي نو په هغې حکومت لاس ناچوي. نو د هغوی له وجې چې د انتها پسندۍ کمې ذرایع دي نو هغه زما په خیال اوس هم پاکستان کې شته او زما نه دی خیال چې حکومت باید چې کوم لوی تنظیمونه دي په هغې به لاس واچوي.
د ذکر ده د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په دې ورستو کې یو شمېر عالمانو سره یوه غونډه کړې وه چې پکې د مدرسو رجسټریشن، اصلاحاتو او نصاب په اړه خبرې اترې شوې وې او عالمانو په دې لړ کې حکومت سره اتفاق هم کړی و.
مدرسې اوسنی عصر
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهالوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونیز خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقې و فرقواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لمه احمد شاه اعظمی سره اوریدلای شئ.
اوریدونکو مشال رادیو تاسو غوږی په پاکستان ډان ورسپانه کې لیکوال خالد عزیز وایي چې د پاکستان مرکزی حکومت د پکبالی سیمو کې د اصلاحات او معرفي کولو موقع للاسه نه ورکوي. په لیکنه کې ویل شوی چې اصلاحات وشي نو په قبایلی سیمو کې د سلو کالو زوړ اف سی آر قانون ختمېدلې او په نتیجه کې قبایل انساني حقونه ترلاسه کولای شي. بشیر ګواخ دغه لیکنې مهم ټکی وروي.
ډان ورځپاڼه لیکي چې پاکستان اوس یو بل موقع لري چې د پښتنو د ژوند ښه کولو لپاره لاس په کار شي. په مقاله کې راغلي چې نه یوازې د قبایلی سیمو خلک بلکې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان اوسیدونکي هم د ژوند له بنیادي سهولتونو محروم دي. خو د لیکوال په خبره اوس قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو لپاره هیله پیدا شوې ده. د نومبر په 8 تاریخ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د قبایلی سیمو د اصلاحاتو لپاره یو کمیټه جوړ کړه. د ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره د پاکستان لخوا جوړ شوی قومي اکشن پلان کې راغلي چې د قبایلی سیمو لپاره باید د اصلاحاتو پیل د جګړو او پوځي عملیاتو له وجې بیکوره شو قبایلی کډوالو له واپسې وشي. ورځپاڼه لیکي چې په وو ایجنسیو مشتمل قبایلی سیمې 4 میلیونه خلک لري. لا تر اوسه پورې دغلته د حکمرانۍ سیستم د پښتونولۍ په بنیاد چلیږي. په سیستم کې د اجتماعي سزا خبره هم شته. د لیکوال په خبره برتانویانو د سیمه د روسانو خلاف د استعمالولو لپاره داسې ساتلی و چې د ترقی کارونه پکې د نشټ برابر وو او خلکو یې لکه د برتانوي هندوستان د نورو سیمو په شان حق نه درلود. مثلا دوی نشوې کولای چې خپل حکمرانان د وټونو په ورکولو سره وټاکي. له همدغه وجې د قبایلی سیمو خلک د خپل غوښتنې او خوخي مطابق چارواکي نه لري او نه یې درلودل. خو ډان اورسپانه لیکي چې اوس د بدلون موقع ده. په مقاله کې راغلي چې په خو هم د قبایلی سیمو د اصلاحاتو لپاره کمیټیانې جوړې شوې دي. دا ځل یو بل کمیټې په داسې حال کې رامنځته شوې چې پارلمنت کې د قبایلی سیمو غړو اساسو غوښتنه کړې چې د دوی سیمې خیبر پښتونخوا کې شامل کړي. لیکوال وایي چې د پاکستان حکومت سره په دې برخه کې د حل غړې لارې شته دي. یو خدای دا چې قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا کې ورګړي شي. دوه مدا چې ځان له صوبې شي او درې مدا چې د ملکن ډیویژن په شان دي د خیبر پښتونخوا د تنظیم لاندې وي. دان اورسپانه لیکي چې قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو غوښتنې همیشه شوې دي او د پاکستان مرکزی حکومتونو وخت په وخت دا موقع درلود چې بدلون راولي او قبایلی سیمو ته ټول هغه حقونه ورکړي چې د پاکستان د نورو سیمو خلک لري. د لیکوال په خبره اوس له دغه تازه پیدا شوې موقع څخه ګټه اخیستل پکار دي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو په میندنې سپا شپک سوا یویش کلو هرسا او لنډو سپو دول زرا یو سلو دیرش دیار لزرا پینزه سوا اتیا ول لزرا ات سوا اتیا او پینزه لزرا و سوا شپیتو کلو هرسا او ریدلی شید.
اوریدونکو د فاټا اولمپک اسوسییشن چارواکي وایي چې د دسمبر پر درویشتمه به په پېښور کې د فاټا یوت سپورتس فیسټیوال په نوم د لوبو یوه لویه میله جوړیږي چې په خبره د قبالي او نیمه قبالي سیمو سلګونه لوبغاړي به په یو شمېر لوبو کې برخه واخلي. د لوبو دغه میلې ته د قبالي سیمو د لوبو د اسوسییشن مشران او لوبغاړي خوشاله دي، وایي چې په ترڅ کې به نړۍ ته د قبایلو یو مثبت تصویر وړاندې کړل شي. له سیمې د مشال رادیو خبریال فرهاد شینواره رپورټ راکوي.
د فاټا اولمپیک اسوسییشن چارواکي وایي چې د فاټا د لوبو د ډایریکټوریټ په مرسته د دسمبر په درویشتمه نیټه په پیښور کې د فاټا یوت سپورتس فیسټیوال په نامه د لوبو یوې لویې میلې ته بیا کړې ده. په دې هکله د فاټا اولمپیک اسوسییشن سینیئر نائب صدر انجینیر سیف الاسلام مشال ریډیو ته وایي،
انشاءالله دا به کیږي، خپل ټایم باندې په خپل وینیو باندې به کیږي، او دې سره به د فاټا او قبائلو داوامو یو ډیر ښه امیج پاکستان کې او ټول دنیا ته مونږه اجاګر او چې کوم حکومتي وګړي دی هغه په دې باندې اګری دي چې مونږ به د کوم را روان جو د فاټا یو سپورتس فیسټیوال دی دې کې به چې څومره پلیئرز دي هغه ته به اکوپمنټ سم ورکړي او هغه ته چې کوم د خپل ټی ډی او څومره چې د سپورتس د ایونت سره تړلې خبرې دي هغه ټول به هغه ته ملاويږي.
او د فاټا والیبال اسوسییشن صدر خورشید اقبال د دغه لوبو په حق خپل احساسات سداسه شریکړل.
اپا پټه کې د ټیلنت اس قسمه کمی نشته او ان شاء الله کم التا منیجر چي دي او کم اسوسییشن دي اغي با التا یو ټټریلیک دي او پای کې با قبایلی ځوانان راځي او په منټ باندې با یو ټیم سلیکټ کیږي کاغه حکی دا والیبال دي فټبال دي او هغه ټیم به ان شاء الله بیا د پټه مخ کې تک کوي.
او د فاټا جوړو اسوسییشن جنرال سیکرټری نورشا اپریدی وویل،
دا خو یو ډیر زبردست اکټیویټی دا او مونږ غواړو چې دا اکټیویټی شي کنه په کار دي چې په اندغه سره ریګولر د کی د دې سره پلیرانو لپاره چې کنه ډېر زیات اپورتونټی ډېر زیات موقع ملويږي او هغه د مختلف علاقو نه راشي دلته را سره یو ګیدرینګ وشي او بل یو زبردست ایونت وشي دا زموږ د فاټا د پلیرانو لپاره د غوډ مستقبل لپاره چې کنه دا یو ډېر ښه او فائدمن تور دی.
د فاټا اولمپیک اسوسییشن چارواکي وایي چې د لوبو دغه میلې د پرانست په وخت به د خیبر پختونخوا گورنر قبایلی مشرانو او ځوانانو له هم بلنه ورکول کیږي او کلتوري هلې ځلې به هم پکې تر سره کیږي. فرهاد شینواره مشال
ریډیو خیبر ایجنسی. اوریدونکو، فرانس پریس خبری ایجنس د پیښور دی و کرکټ لوبغاړي 19 کلن رفت الله مومند د هغه هڅو په اړه ولې کنه خبره کړې چې لموړی د پاکستان په کامی کرکټ لوبډله کې د شامل دوه لپاره کړې دي. لیکن وايي رفت الله 19 کال پس وتوانه چې د پاکستان په کامی کرکټ ټیم کې ځان ته ځای پیدا کړي. د لیکنې مهمه برخه له انیسه اجمل اورو.
ایف پی خبری ایجنس لیکي رفت الله مومند په کامی ټیم کې د شاملې دوه لپاره 19 کاله هڅې وکړې او هغه په دې دوران کې د غنو مشکلاتو سره مخ شوې ده. ایجنس لیکي انده چې پر دې خبرې شوې چې رفت الله به د افغانستان لپاره لوبه وکړي. خو د مقالې په خبره د پیښور سره تعلق لرونکي د دغه 19 کلن لوبغاړي صبر رنگ راوړو او د یو زیات عمر لرونکي لوبغاړي په توګه د تیر زیارت په ورځ په دوبه کې د برتانیې خلاف په شل اوریزه لوبه کې په لومړي ځل برخه واغسته. رفت الله اجانس تا ویلی دی د انتخاب با ټولو هغه کرکټ لوبغاړو ته همت ورکړي چاته چې د خپل صلاحیتونو او سخت مهنت پرته هم د پاکستان په کمی ټیم کې د شاملې دو موقع نه ترلاسه کیږي او د خلکو ته به یقین دهانه هم شي چې دغه ښه کارکردګي به لپامه نه غورځول شي. رفت الله ته په 2005 کال کې د پاکستان په کمی ټیم کې د یو تکړه لومړی بیټسمین په توګه ورته په تربیتی کیمپ کې د شاملې دوه ویل شوی وو. خو رفت الله مومند د هغه وخت کوچ باب وولمر او د کپتان انضمام الحق په متاثره کولو کې پاتې راغی. رفت الله وایي د پریکړې ډېر خفه کړې وو خو بیا هم خپل سخت مهنت ته دوام ورکړو. دی وایي دا ورته معلومه وه چې یو ورځ به د پاکستان د کمی کرکټ ټیم جامې واغوندي، خو د بلې موقع ترلاسه کېدو نه وړاندې په دې ټول عرصه کې نور څلور کاله هم تیر شول. د وابډا محکمې لخوا د کرکټ په لوبه کې رفت الله له عامر سجاد سره یو ځای 500 رنزونه جوړ کړل چې په فرسټ کلاس لوبو کې یو نړیوال ریکارډ وو. نوموړي ویلي هغه مهال یې دا فکر کوو چې د پاکستان لخوا په کمی کچه د لوبې کولو پړه د یو پیغام راتللو لپاره د هر څه کافی دي، خو چې بیا هم سوبنشول نو ډیر خفه شو افغانستان ته تلل غوښتل. اژانس لیکي رفت الله مومند وایي که څه هم په افغانستان کې نه اوسېدلې، خو د افغانستان دغه وخت کوچ کبیر خان غوښتل چې دې د افغانستان لپاره لوبه وکړي، خو داسې هم ونشول، ځکه چې د قانون تر مخه باید د لوبې کولو لپاره هغه په افغانستان کې څلور کاله تیر کړي وي. اژانس لیکي رفت الله تیروانی د انګلینډ خلاف په خپل لومړی شل اوریزه لوبه کې د یو لوی عمرتن په توګه د برخې اخیستو سره د هند لوبغاړي راهل ډراوډ وروستی ریکارډ مات کړ. راہل ڈراوڈ د هند لپاره خپل لومړی شل اوریزه لوبه د 38 کالونو په عمر کې کړې و.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پسته په ډیستریټ کې
منګل تک دی کې کوم د هندستان
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه پورس.